تمنی ونس پروگرام چې د سلیا تبرکلوز ناروغي عوامل ته ځانګړی شوی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وايي افغانستان له ډیرو هیوادونو سره ترانزیټي او سوداګري ستړونونه لري چې کولی شي د و هیواد سره د پریکون پر وخت شراډه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلینن ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان له افغانستان سره د خي سوداګرۍ نیت نه لري، نو افغان سوداګر اړ نه دي چې لاسترزنی کینی. خاغلی پسرلی زیاته کړه، افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې له هند، چین، ایران، د منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو سره د تړونونو په لرلو سره به هیڅ سوداګریز او اقتصادي ستونزه رامنځته نه شي. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې د افغانستان او پاکستان دولتونه د هغو کنټینرونو او لوی اداریو ته چې په سوداګریزو توکو بار او په لارو کې بند پاتې دي د تللو اجازه ورکړي. دغه بورډ رئیس رحم الدین اجی هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال زرګونه په سوداګریزو توکو بار بار وړونکي موټر د پولې دواړو غاړو ته د لارو د خلاصون په تمه ولاړ دي. د ښاغلي اجی هغه په خبره د لارو په تړلو سره دواړو غاړو سوداګرو ته تر 4 میلیون زیات زیان اوړي. تموړې وای پاکستان نه یوازې افغانستان سره خپل بلکې د نور نړۍ او افغانستان سوداګری زیلاري هم تړلې دي. نن د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو نه حاصلوي کلی بوجي پاکستانی وړي یو لسوابي افغاني، یو 50 کلی بوجي قزاقي وړي یو لسوا 45 افغاني، یو 50 کلی بوجي بورا 2230 افغاني، یو درنی منی بوجي اوریجا 1400 افغاني او 14 لیټر غوړي یو لسوا افغاني. په کابل کې یو لیټر پېټرول تل 45 او یو لیټر ډیزل تل په 340 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د زینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اویا پوله، یو یورو 10 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومن 19 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلداري 425 افغانۍ. زمملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ز نجیه صاحبه ستاسو سره کوم. په دې پروګرام کې دوستانو نن توبرکلوز یا سل ناروغۍ ته زنګړې شوې او په خبرونه کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر محمد کمین ایوبی را سره ملمدای او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خره غلاسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په زهم خپل بصره د زده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د دوی د ښه صحت په اله
ډیر زیاته مننه. اوریدونکو د خبرونه له پیل مخکې د یادې ناروغۍ په اړه می یو راپور هم چمتو کړی. دا راپور او بیا به راګرځو د خبرونه پاتې برخه. نری رنس چې د سل او توبرکلوز په نمونه هم یادیږي یو مزمنه انتانی ناروغي ده. د نری رنس په ناروغي کې اکثرا سږي اغیزمن کیږي، خو دا یو داسې ناروغي هم ده چې د بدن نور غړي په ناروغي اخته کولی شي. د ناروغي د هوا لاري هغه وخت چې ناروغ ټوخیږي او یا پرنجيږي، نو د ناروغ دغه عمل روغ وګړي په ناروغي اخته کوي. توبرکلوز یا نری رنس د درملنې وړ یو ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 60,000 کسان په نری رنس اخته کیږي او دا ناروغي کابو 16,000 کسان وژني. نری رنس یو میکروبي او ساري ناروغي ده او هر څوک چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري، ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیا مرکز ته مراجعه وکړي. ډاکټر نوراغا زاهد وایي دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري او د افغانستان په څیر هیواد کې چې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې پکې زیاتې وي ډیر خلک پرې اخته کیږي.
نری رنس هغه ساري ناروغي ده چې اکثرا سږي موفوي او د ټوخی سره متصفي، یعنی په دې معنا چې دا د یو میکروب واسطه چې مایکوبکټیریم توبرکلوسس نومیږي، په ژوندۍ میکروب ده د هغه پواسطه په وجود کې مینس ترازی.
توبرکلوز یا نری رنس په نړۍ کې د یوې خطرناکې او وژونکې ناروغي په توګه پیژندل کیږي چې د مینس وړلو لپاره لډیرو هڅو سره سره لا هم هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه کسان په دې ناروغي اخته او 2 میلیونه یې په ژوند له لاسه ورکوي. د دې ناروغي عام نخې اوږدمهاله ټوخی چې اکثرا په وینو ککړ بلغم ورسره مل وي، تب او د وزن بایلل دي. ویل کیږي چې په توبرکلوز په سلو اخته او کسانو کې شپږ شپېته فیصده یې مېرمنې دي. دوستانو، د توبرکلوز ناروغۍ ته خبرونه ځانګړې شوې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دي 0999215 او بل شمیره ده 0999215. همدارنګه دغه خبرونه د ازادي راډیو فیسبوک باندې لري هم په مستقیم ډول خبريږي facebook.com/azadiradio. مهروي ډاکټر صاحب ایوبی، د خبرونې په سر کې کډ نری رنز تاریخچه په اړه یو معلومات راکړی چې څه ډول یو ناروغي ده؟
ډیره مننه خورجان. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، نری رنز یو مزمنه انتاني او ساري ناروغي ده چې اکثره وخت د ټوخي او پرنجلي لارې د ناروغ شخص ته انتقالیږي. او د عامه روغتیا وزارت په تخنیکي او مالي ملاتړ باندې د نری رنز ملي پروګرام په 1945 کال کې بنسټ کېښودل شو او د هغې نه راپوتې خوا او د عامه روغتیا وزارت همدارنګه د نری رنز ملي پروګرام تل کوشش کوي چې خپل وطنوالو ته د نری رنز په اړوند ښه او ډاډمن خدمات وړاندې کړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، نری رنز داسې یوه ناروغي ده چې اکثره وخت د ناروغانو نه سالم شخص ته انتقالیږي. فلیازه ښه به دا وي چې ټول هیوادوالو لاسونه سره ورکړو او د دې ناروغۍ د منځورو لپاره کوشش وکړو.
بله، د تر څنګ اوریدونکو سره به دا پوښتنه پیدا کیږي چې د نری رنز مهمې نښې نښانې څه دي؟
مننه خورې. اصلا نری رنز په دوه ډوله دی. یو ته وایي د سږو نری رنز چې اکثره وخت مریض ټوخی لري، پرنجی لري، د ټوخي سره بلغم لري، د بلغم سره شاید وینه وي یا نه وي، همدارنګه ته د ستړتیا احساس کوي، تبه لري، د وزن بایلل لري، یا موږ ورته په ساده اصطلاح وایو ډنګروالی، او همدارنګه بې اشتیا وي، بعضې وخت نفس بندیږي یا نفس کوتهي لري، او همدارنګه ته شاید د ناروغ سره د سینې درد موجود وي. نو دغه نښې او نښانې که چېرته په یو ناروغ کې ولیدل شي ښه به دا وي چې دا نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې تشخیص او درملنه په ښه ډول صورت ونیسي.
بلې، ډېر زیاته مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. زبل نه یو
اول دغه پوښتنه لرم چې نری رنز څه والی بولي دا دوم هغه موږ په داسې سرحدي علاقو کې یو چې بیخي پاکستان ته
ښه ایمن غږ اورئ تاسې؟ په وخت سره چې دوی اړیکه پرې شوه او یوازې یوه پوښتنه یې مطرح کړه، ډاکټر صاحب تاسې په لنډو کې ځواب کوي، بیا به بل اوریدونکي ته ورشو.
په وخت سره د پوښتنې ورور پوښتنه ما په مکمل شکل وانه خسته.
خیر، دوی دې بیا ټلیفون وکړي او د خبرونې په اوږدو کې دوی پوښتنه به هم واخلو. بل اوریدونکي ته ځو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په ټلیفوني لیکه کې سستونځه ده. ډاکټر صاحب، توبرکلوز لکه څنګه چې تاسو هم ویلې یو خطرناک او ساري ناروغي ده، څنګه کولای شو چې له ناروغ شخص څخه بل روغ انسان ته د توبرکلوز د انتقال مخنیوي وکړو؟
مننه خورې. اصلا موږ وایو چې توبرکلوز خطرناک ناروغي ده، دا صحیح ده، ولې د دې په څنګ کې توبرکلوز خوشبختانه د درملنې او وقایې وړ ناروغي ده. نو د دې ناروغۍ څخه ډېر ترس او حراس او ویره باید ونه لرو. او هر هغه وخت ښه خبره به دا وي چې څو نقاط په نظر کې ونیسو. اول د ټوخي او پرنجي په وخت کې باید د دسمال دسمال یا کوم بل څه د استفاده وکړو. دویم خبره دا چې د بلغم اچول په اخر ځای کې بلغم باید په استراحت کې توپ نه کړو، او هغه لپاره باید په یو مناسب لوښي یا موږ ورته وایو توپ دنې په هغه کې باید واچول شي، وروسته له هغې څخه یا وسوځول شي او یا د هغه لاندې خخړ شي. درېیمه مهمه خبره د واکسینو ده. تاسو په جریان کې چې د اف ای یا د واکسینو د محترمې ادارې لخوا بی سی جی واکسین په نورمال شکل باندې په ټولو کلینیکو کې موجود دی. خبر دا وی چې دوی ټولو نو زګیدلو ماشومان ته د بی سی جی واکسین وکړي، او دا بل دریم څلورمه مهمه خبره ده. که هر څومره موږ یو نارو زر تشخیص او زر تر دربار لاندې ونیولو، نو د سرایت چین یا د سرایت لار موږ قطع کولی شو، او جمعیه هم د دې لارې کولی شو چې په رښتینی شکل باندې وژغورو.
بله، عبدالقیوم راشد له نیمروز نه بلی کده، مهرباني وکړئ راشد صاحب.
خورستا و ډاکټر صاحب سلام کوم. بعد
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه نه لرئ؟ د نه
روزانه څومره وخت تا تدوی کړی دا او کله دې کته کړی دا؟
محترم ډاکټر، کال تقریبا کیږي دا دوا
دوا کال کیږي چې تا توبرکلوز تیر کړی دی.
او بل
جواب مننه کور آباد. توبرکلوز داسې یوه ناروغي ده چې اکثره وخت په که چېرته په زر تشخیص نه شي، یعنی ورو تشخیص شي، نو بعضې اختلاطات ورکوي چې هغې یو د جملې څخه یو اختلاط یې همدغه نفس تنګي ده. خو ته کوشش وکړه چې د څو شیانو نه ځان وساتې. اول د ګرد، خاورې، دوړو، دې شیانو نه، دویم د عطر استعمال نه، او څلورم څلورم د فشم او مثلا وړۍ یا داسې شیانو نه ته باید ځان لرې وساتې. او بعضې وخت په خصوصا په ژمي کې له ډېرې شدید سخت سړې هوا نه، چې دا هم د دې سبب ګرځي چې د تا دا مشکلات زیات شي. زما په نظر که چېرته ته بیا هم ټوخی ولرې او ټوخي سره په څنګ کې بلغم ولرې، نو خیر دی، یو ځل بیا کلینیک ته مراجعه وکړه، خپل بلغم یو ځل بیا معاینه کړه، ځکه بعضې وخت دوباره اوت کوي مریض، مریضي بیرته راګرځي. نو ښه به دا وي چې ته د خپل ډاکټر صاحبانو سره چې په کومه منطقه کې ته ژوند کوې د هغې سره مشوره وکړي، او لکه ما چې درته وایي د شیانو نه هم خاورې، دوړې، فش او ماتر د شیانو نه هم ځان وساتې. د کوم چلم چې ته کش کوې، البته موږ ورته سلبوتامول انهیلر وایو په طبي اصطلاح کې، نقص نه لري. کړلی شي که چېرته په ورځ کې دوه نه تر درې یا څلور ځلې استعمال کې ښه به وي. خو دوامدار هر ورځ چې ته استعمالوې، ما استعمالوه، صرف د حمله په وخت کې د دې څخه ته ګټه اخیستلی شي. مننه.
مننه کوو. بل اورېدونکي ته ورځو له پکتیا نه زمان، مهرباني وکړئ.
وعلیکم
السلام، مهرباني وکړئ.
مننه کوم ډاکټر صاحب، نه پوښتنه داغه ده ډاکټر صاحب، عامه پوهاوی ډېر کم ده که یو سړی میرمن ناروغي باندې اخته وي، هغه دا ناروغي باندې شرمېږي، هېڅ تجازي لکه کډې بانډې چې که نه ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې یوه زنانه چې پښتورګي وو هغې خاندې لارې هغه به وپاس وله. او ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب عامه پوهاوی څومره راته بل ډاکټر صاحب که چېرته میرمن امیدوار وي او دغه ماشوم لارې
او دا غوړ نارای رنګ پلاستیک نو شتلای.
مننه وروره زه جواب در کوم ان شاء الله. بالکل زه تاسو موافق يم د هما په هوی پړوند او هما په هوی کم ده د هما په هوی کچه به لوړ شي د څنګه مون کول شو دا کچه لوړ کو دا کچه د مختلف لارو لارو لوړول شو هما په هوی د مالمن لارې او هما په هوی د مسجدونو د امامان لارې هما په هوی د سیکر کوم کې لارې هما په هوی د ملکانو د کلیو او د کلیو د ملکانو لارې او په مجموع کې کچیر مونږ تاسو ټول لسنس را ورکو زه مطمئن یم چې دا مشکل به حل شي. قدربند وروره نرای رنځ په اکثره اشکال د نری رنځ دي د پلاسنتا یا هغه پوخ چې ماشومې پوښلی وي د نری رنځ باسیل یا میکروب نه انتقلیږي. ولې یو شکل انتقلیږي چې هغې شکل ته د ایل فارم باسیل په نوم سره یږي. ایل فارم باسیل بعضې وخت د پلاسنتا نه تیریږي او د د طفل یا د ماشوم د نری رنځ سبب ګرځي. ولې په زیاترو په هغه حالاتو کې چې پلاسنتا تخریب شي ضربه مومي په نورو حالاتو کې اکثره وخت نه انتقلیږي او طفل ماشوم په طفل یا ماشوم روغ جو نړۍ ته راځي. خو کوم وخت کې چې نړۍ ته راغلو باید مور د شیدې ورکولو په وخت کې احتیاط وکړي او ټول هغه تدابیر په نظر کې ونیسي چې اړین دي. مننه وروره.
بلې مننه کوو. حقمل افغان له خوست نه په لیګه کې دی، مهرباني وکړئ افغان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، مهرباني.
اول پوښتنه مې دا ده چې آیا توبرکلوز مرض په کوم وخت کې دا تشخیص شو او یا د کوم خوړو کې زیات دا بل دا چې دا کې زیات دا په زنانو کې او بل څه زیات انسان بلغم ولري آیا دا توبرکلوز کې دل شو کنه؟
ښه، ډېره مننه کوو دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. ډاکټر صاحب یو مهرباني.
مننه وروره چې د خوستنې تماس نیولی و. لکه څنګه چې ته پوهېږې توبرکلوز میکروب په 1871 کال کې د یو جرمني عالم په واسطه چې رابرټ کوخ نومېدو د هغې په واسطه سره کشف شو. دې نه پخوا هم شاید موجود وي، پیړیو پیړیو کلو مخته ولې دې نه پخوا چا نه پېژندو. په 1871 کې د رابرټ کوخ جرمني عالم په واسطه سره کشف شو او په 14 مارچ همدا علت دی چې موږ په هر کال کې په 14 مارچ باندې د نری رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ لمانځو. او د توبرکلوز په ټولو هیوادو کې پیدا کیږي. ولې زیاتره په هغه هیوادو کې پیدا کیږي چې هغه مخ پر وده وي، غریب وي، مسکین وي، لکه افغانستان او پاکستان او ځین نور افریقایي هیوادونه چیرته چې غربت وي توبرکلوز د غریبۍ مرض دی، د مسکینۍ مرض دی، هلته به توبرکلوز زیات وي. همدارنګه د کوم وګړي کوم خلک چې یو ځای اوسیږي لکه په لایریو کې محصلینو یا په عسکري کښلو کې ځینې نورو ځایونو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، نو څنګه چې ته پوهېږي دا د ټوخي او پرنجلې لارې انتقلیږي، نو هلته به دا مرض هم زیات وي. مننه وروره.
بلې، لکه څنګه چې دغه ورور پوښتنه وکړه چې په ښځو کې ډېره لیدل کېږي دغه ناروغي، که نه دغه پوښتنه به پرېږدو، وروسته به یې تاسو ځواب کوي. یو بل اورېدونکی هم دی، د ده پوښتنه هم اخلو. جاوید په لیګه کې دی، مهرباني.
سلام خورې تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته. لکه ډاکټر صاحب یوه پوښتنه لرم چې دغه یوه دوره ما د توبرکلوز دوا خوړلې ده، بلکې د توبرکلوز شو شوم. من تا دوهمه دوره اوس هم دوا خورم او پیچکاری ها نوی و شای ها نوی. آیا پس لده امکان لری تی دریمه دوره و لری که امدغه آخری دوره ده یا دوا نور هم لری که نی لری؟
دیره من نوروره. بهترینه. خب پختانه دیو کرا. جاوید جانه مطمئن یم چې ته به زما خبرې اورې او په هر ولایت کې چې وې ښه ژوند ولرې. جاوید جانه تا یوه دوره دوا خوړلې ده، هغې ته مونږ وایو اوله کتګوري او ته اوس په دویمه کتګوري کې تر درملنې لاندې. که زما غږ اورې د خپل کلینیک سره به په تماس کې شي سر له سبا نه به د تا بلغم دوی جمع وري کې او یا به راټول کې او یا به تا مستقیما راولیږي د نری رنز ملي پروګرام د افغان جاپان شپخانه ته افغان جاپان شپخانه ځان سره یاداش کا راوبدلږي تر څو چې د تا بلغم چون ته په دویمه کټګوري کې چې د تا بلغم کشت او کلچر شي کچر ته نری رنز مقایم تو برکلوز ولره نو په دې صورت کې تا ته دریمه کټګوري هم شته چې دریمه کټګوري البته موږ نو ورته وایو موږ ورته وایو څلورمه کټګوري څلورمه کټګوري خصوصا د مقایم ناروغان لپاره ده بیا هم ته د خپل مربوطه کلینیک سره په تماس کې شه کچر ته هغه لازم وګڼله نو د تا او یا د ستا بلغم موږ ته کابل ته رلیږي او موږ په دې کې سل فیصد همکار یو چې تا بلغم دلته کشت او کلچر شي تر څو دقیقه معلومه شي چې آیا تا دپاره څلورمه کټګوري ضرور ده او که نه. مننه وروره.
بل اوریدونکي ته ځو. مولوي عبدالرحمن غزني.
مننه وروره. ډیره تخنیکی پوښتنه کور آباد. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ ډیر ځلې دا لیدلي چې بسیجي واکسین سل په سلم معافیت نه ورکوي. تنه د بسیجي واکسین کولای شي چې ډیرو وخیمو حالاتو څخه چې هغه ته وایو موږ میلری ټی بی یا ټی بی مننجایټس یا د دماغ توبرکلوز چې اکثره وروره وژونکي وي دا بسیجي واکسین کولای شي چې د ډیرو وژونکو اشکالو څخه مخنیوی وکړي. دا واکسین د وژونکو اشکالو په مخنیوي کې ډیر موثر سل په سلم موثر. هیله مې دا ده چې تاسو یې خپلو تنکیو او خوږو ماشومانو ته تدبیر کړئ. مننه وروره.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري احمد شاه له کابل نه په لیګه کې دی. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. نو د ژوند تاسو
وعلیکم السلام. مهرباني.
ډاکټر صاحب زما زنګنو خوږیږي کله چې ډېر کینما دغه زما دوه ډېر درد پیدا کوي چې بیا وخیزم او قدم وهم که ډېر قدم وهم بیا هم درد پیدا کوي. دا نه پوهېږم چې خبره ده.
زما
سوال وایي لارښوونه وکړئ.
مننه وروره. ورور جانه اصلا د تا مشکل مربوط کی دی اورتوپیډی د متخصص خزما پیشنهاد تا ده د خبر دا وځ ته د هډوکې ډاکټر یا د اورتوپیډی ډاکټر سره مشوره وکړي. ولې بیا هم په دې عمر کې اکثره وخت بعض مواد منرالونه او بعض مواد په ساينوویل فلوید ورته وایي مایع ده چې هغه کمیږي. زما مشوره تا ده چې خبر دا وځ ته د هډوکې ډاکټر سره تماس ونیسی او هغه ته یو د پال نږدې نه ورشي او خپل مشکل سره شریک کړي. کور آباد.
مننه کوو دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري په خبرونه کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد کمین ایوبی لمن سره ملتیا کوي. ساسي بختنی ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. 0995215 بل شمیره ده 0929215 همدارنګه د خبرونه د ازادي راډیو فیسبوک پانی لاري هم په مستقیم ډول خبريږي. پته ده facebook.com/azadiradio. ډاکټر صاحب ایوبی اوریدونکو هم ډیره پوښتنه کړي د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې. مخکې یو ورور یادونه وکړه چې توبرکلوز یا سل ناروغي زیاتره په کوم کټګورۍ خلکو کې ډیر راځي. یو نوې سیړنه چې شوې ویل کېږي چې تر ډیره ښځې په دې ناروغۍ اخته کېږي. ساسې پاند وجه څه ده؟
بلکل خورجان رښتیا ده. توبرکلوز په هغه څېړنو چې په افغانستان کې ښودلې ده متاسفانه ووایم په ښځو کې نظر نارینهو ته زیات لیدل کېږي. شاید د ډېرې وجې وي. ولې هغه څېړنې چې د زموږ په پروګرام کې اجرا شوي دي د هغو په هغې کې څو شیانو ته اشاره شوې ده. اول په کم عمره ښځو کې په کم عمر کې د واده کول مثلا اکثر وخت جون خزه نتل سکول نه ټټ عمر کې ولا شپاړه سپنځل سات څوار لس کې ودا کېږي نو دا دغه معافیت سیستم باندې هغه ځکه وي دغه معافیت سیستم خکته کېږي فلیازت طبي دي پاره تبرکلوز دي پاره نریرن دي پاره زمينه مسایده کېږي همدا اسن پر لفسې د ماشومان راوړل یعنی دوی هغه فاصله تقریبا دوه نیم کال دا دوی په نظر کې نه نیسي فلیازه پر لفسې ډول باندې ماشومان راوړي او بل دا چې دی د ماشوم د زیاتو ماشومانو راوړل تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د پنځو نه تر شپږو اوو پورې ماشومان راوړي دا هم یو علت کېدای شي
بلې ډېره زیاته مننه یو بل اورېدونکی هم دی د پښتنو اخلو ډېر منتظر پاتې سلام علیکم نعمت الله لکندار
نه سلام تاسو ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه وایم
علیکم سلام مهرباني
نعمت الله هم
ښه ساسي راګورو مهرباني خپل پښتنو مطرح کړئ
زه ډاکټر صاحب سره پښتنه لرم چې کله چې زه دوی خورم لازم ما او دغه د سونی ملته د کیږي او دا د دغه اثر د چی ش اثرات چې دی او دا څه بل شي خو بنې
ورور جان ته چې خو نه هغه یالو بیا
نه چې مال دوډي خو ما دوډي نه ورسته ما سونی التهابي پیدا څه دی
کوم شای ډیر استعمالوي خوګه شای ډیر استعمالوي تر خو شای ډیر استعمالوي څه قسم غذای استعمالوي یا
تر خو څه خورو کم ما ډیر نه
ښه صحیح ده جواب درکوم
من نکو ډاکټر صاحب فقط دوه دقیقې وخت لرو خبرو ته بیا وخت پات کیږي نو تصمیر باندې وکړئ په دې دوه دقیقو کې جواب کی
خا غواړم او په اول په اول پښتنه باندې فوکس وکم چې ولې په خزو کې زیات پیدا کیږي ما وځي خزو زیات وخت په کم عمر او په کم عمر کې ودونه کوي همدا سن متکرر ولادتونه کوي همدا سن د ماشومان ته داد ګنډ سپر ماشومان منتر وړي د نه علاوه خزه زمونږ د ټولنې وزنې قشر دی چې د ناروغانو په خدمت کې د پکور کې اکثره وخت خزه که په کور کې هر څوک ناروغ شي د هغه پالنه ساتنه د هغه ته خدمت دی ته خوړه برابر ول ټول دی خزو پلاستریږي او دوی د ناروغان سره ډیر تماس لري نو زما په نظر همدا لته چې په خزو کې دا ناروغي نظر نه رینا وته زیات وجود لري نو د نه علاوه شاید نور شاید نور عوامل هم وي یو عامل زما په نظر شاید شخصي سکتور ته د خزو کم لاسرسي وي خزه شخصي سکتور ته یا شخصي ډاکټر صاحبان ته کم لاسرسي لري نظر نه رینا وته فلیازه الله دا وکړي چې دا ناروغي په خزو کې هم راکم شي
بلې د نعمت الله
نعمت الله د اورور په جواب په پښتنه په جواب کې زوالم هو هم روزانه کوشش وکړه چې د مناسب خورونه استفاده وکړي ډېر ترخه شایانه رښتیا ده مثلا د مرچو ځان ترشي استعمال د ستوني یا د ژبې د اطراف د تخریب سبب ګرځي او کوشش وکړه ډوډۍ کې معلوم کړه که هر هغه شای چې تاسو ته تاته د مشکل پیدا کوي نو مهرباني وکړه هغه دغه شاینه شینه فارغ زوکا او کته ناراشه ما استعمالوا ان شاء الله چې دا مشکل بده حل شي او که حل نشو نو مهرباني وکړه